دا امریکا یو مخکخ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. میچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپور نوې په زابل کې تر لاسو زیات پولیس وژل سوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې وبخشي په امریکا کې لا هم د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل سوي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نغوړې نیمه وخپور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ستا جان حق بیان د وژل سوو پولیسو شمیر لستنه یاد کړ او ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت ورزوي.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی و چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لس کاسه زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو پرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره لاسلیک کړي خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخ ته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا د کوچنی اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړۍ هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان سوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړم ورځ په یوه ټرافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اختکېدو راپور ورکول سوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 138 نور روغ سوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښه په زیاتېدو ده. دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نوري مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې سوي تورپوستې جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 15مه په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت پن د میناسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې سوي غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولار شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ لغاړو لري کړی.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدسل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان سوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغه ګوندونو سیاستوالو وویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ اسیا کې یوازنی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیک فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاب ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. د امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. میچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سفیرو د وتلو پرېکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورټ کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک کړي وي. دا ریپورټ هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو یوالی ه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو استل ګړندې کړي. تفصیل به د اسد الله لودین پر ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړ پوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستان د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
په افغانستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور به بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي او د په باور د دغه لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پیل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچی روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرې پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید زهیرمل له کابله له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی. د همدې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په 43 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچی سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و، خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیر څه شیارې تروریستي ډلې کړې ده، حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکیږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکی پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندې وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایروس لکبله د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان رستیال توحید شکومن د ازادي رادیو تول د کورونا وایروس لکبله د مړینو شمیرې نور هم مخ په زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 3918 ته رسیدلی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس لکبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامه روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښيي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې د کووېډ 19 ناروغۍ لکبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوخته دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامه روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیايي سکتور 400 کارکونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوې دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوې دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 3919 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1316 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامه روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا هغه امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوي په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلی او نه هم وارداتي برېښنا لري. د دې ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل لا ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل ډیری صنعتي او برېښنایي چاري په دې ولایت کې پټه په ولاړ دي. پکتیکا کې د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکو او خاریانی تر اوسه له ډیزلی او وارداتي برېښنا څخه بے برخی دی. د دې ولایت اوسیدونکو عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزې د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې تواداره شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشټوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنی ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنی ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي رادیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-45 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه گذاری ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چیرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډ مهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا امیر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلي دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلې یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی، خو په خبره که ولایتي اداره یې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګنډوز وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغو چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښې دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنې د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان کچیر له پامه وغورځول شي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه نشي، نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیز د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینه برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بې طرف مرجع لخوا دی دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستل شي. په کول کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دی د قربانیانو ونډه، د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غوړو پښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینی او شرایط مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ سي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی له سپامیانو ته اوسې ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات هغه د اشخاص و فردي حقوق دي، هغوی نه باید څوک محروم کړي او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هېڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به سي دا وسي او استازیتوب وام کې ونیول سي.
د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د ګډون سطح هم هغه اندیښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د شوزو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې راغلي د هیوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: چې کای
وسی په سنوات نظر گرفته نشده،
د وای د شوزو لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیشنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د پکتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل سي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډیر مهمه ده چې شوزي سم ګډون پکښ ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل سوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډېدې، خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل سوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولای هوړاند کړی چې روسیې څخه تر جرمني پورې د تروبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې دا پایپ لاین که بشپړ شي، له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیک دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته ولای هوړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد د بندیزونو پراخسي. کدا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو لیږد به دوه برابر سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې لمخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګیت او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپ لاین څنګ ته ودرولې. نورد سټریم 2 له دوو متوازي پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل: په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد ستریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد ستریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد ستریم له بندیزونو استفاده کوي. نوی لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشي کوي چې قانون سي.
څومره ګلاسه د راډیو ناوري اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالی محمد سالی اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلولو طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوي. د امنی قمندانۍ یوه سرچینه د وژل شوو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلولو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلولو طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی ښول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. وړمه ورځ په یوه ټرافیکي پیښه کې په یاست کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 138 نور روغ شوي دي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د درېیم وار لپاره د مړه شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دې مسئلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهرې پارولې دي. په قرغیزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې سا په نوم نوی اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی شول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت ریپورت اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو راپدې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل شوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل شوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 یا 2000 روپۍ څنګه ورکم.
عبدالولي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې پلارې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته د لوړی کرایې لامل ونسو کولای چې د شته داوی په هدف حل ته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادل ته کرایې لوړی دی و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بل او در چسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. ما پلار ټپي سلو د پامینو د لودي چې وي سم، خو دغه سره سلی پر سره وي هغه د موټر لار و چې داسې کې او د لوړی شخصي موټر کرایې مینه د لودي چې وي سي دولتي موټر سره سلی تا وګورئ، نو کرایې پامینو د لودي هغه موټر څنګه خلاص ورکړي.
ك که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 655 افغانۍ د یو کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړی ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فکر سره مخ دي چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن ماښام پر دي تیل هم ارزانه سوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ دي 1.5 افغانۍ ته کښته سوي دي او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایه اخی د خلکو سره یو خو دغه مټران باید د لارې سیسته سي دغه پخوا مټران کورلای او سراچی او دغه مټران باید جن لري سي دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کندهار پورې د ښاره پورې ژر راپسي ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړې چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دی او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادیداری سرپرست حکمت الله میدزی ازادي راډیو ته داسې وویل
صاحب خړای وو یو څه په سره د خپل اختلاف هغه نامه د چفاری په پټه کې یو پیراو کړل نو اوس باندې په خپل کار د غندګې پر راځو ولې د وسپدای کې څه اقدام وکړ چې ما ته خپل ورته نه کوم ورته وتاکو.
د یادیلاری پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایه د زیاتوالي لامل د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسي وایي
اول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب پد پر موټر باندې زور دي لار مې نه کاشه د کډې لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټر ټیرو نه غواړي مبلنې د غي ګران نه من غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالي لري زیاته برخه کاندا او کفر ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاست وایم. درنو دوستانو د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوه څخه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه درته خبر کړم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات دی. البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلی عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی ریجست دی چې شې دی د کورنا د ګیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه بینی چې دغه کورنا دغه د یو رقم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکترانه تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کښنیانو لویانو ټول نه نیولي دي. رسیدونیم چې یو غټ بحران د واورې د ګزو ولسوالۍ ته یو غټ بحران پیښ دی.
ګزو ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کرونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مړکه، تبه شدیده، شدیده تبه لري او سخت خراج دی. بازار دی او شپه وکسه وژلین دی. که موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا مسلام.
زه روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ګزاب ولسوالۍ کې دغه زکام، ټوخیش، ټوخی دونه ډېر دی چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو. کلینیک والا ته وایي چې موږ دا وسایل موږ سره نشته او ټول وطن په دغه اخته دی. کرونا نشي دی. وسلام.
السلام علیکم. جنوب بلاد او روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د ګزاب په ولسوالۍ کې د ګزاب ټول ولس چې کسنجر دی، کځوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دی، ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګزاب خلک اکثریت پاخته دی چې ټوخی یې کېږي، په ستوني کې بلغم لري، زیرښت ایلی، سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګزاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه، نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ. نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي، ګزاو به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی. نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په ګزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي، راځي، هغه ځي او راځي. طبعا دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده، موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولې دي. د مخکې نه مخکې اول د واره ګزاب ولسوالۍ کې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګزاب ولسوالۍ ته راله. موږ سره مرسته وسول، یو کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو. د زکام د ټوخي په باره کښې چې درته وایم، زموږ د ګزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی، ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو، دا د الهي حکمت سره داسې واوره وسوله، داسې واورې و، یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې، تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو، بیا ډاکترانو هم دغه کول، د لوی مرکز ته هم راواستول، شی نه و، خالي بس زکام وو، ټوخی کېدی، دا به جوړ شو. خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده، شاید چې کرونا یې. ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو، هلته چې د هغه هم ځي او راځي، تګ و راتګ کوي. خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د ګزاب ده چې هغه کرونا سوی.
یعنی په خپله ګزاب کښې، یعنی په ګزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې، یوه پېښه هم نه لرو، یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې. او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو.
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي؟ سمپلونه یې اخیستل شوي دي؟
د یوه سمپل اخیستل شوی وو، مرکز کښې راستولی وو کابل ته. هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی، که منفي ختلی وو. نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته. او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته وي. بیا ډاکتران خپله ورسره، دا ډاکتران یې پوه کړي دي، هغه خپل جامې وو، دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو. زه خپله ورته دغه وم چې دوی ویل کرونا دی، ټوخی یې کېدی، ساتنګي یې کېدل، بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی. هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو، کرونا نه وو. نو سمپل مپل یې نه استوی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی هم د ایران سه وو.
بله.
نو په دغه رقم موضوعات ده، خو تر اوسه پورې داسې جدي نشته.
یعنی تاسې هماغه سمپل اخلئ، بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګزاب ولسوالۍ کښې؟
ډاکتران یې اخلي، ډاکترانو ته چې څه رقم، ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی، د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل
کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډی څخه خاصه نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي. ایچ ډی څخه خاصه خو یو ګیزو پاته شوی دی، هغه باندې اوس زه لګیا یم چې هغه تم د ګیزو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم، ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحي مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي.